برخه ته رسیدو. د خبرونه په دوام کې د دې سات لاند خبرونه واوري. د افغان شزو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همدارز ویلي چې طالبانو نجونی او ښځې له زده کړو، کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمني د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه لخپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کوي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې طالبان پر هغو بهرنیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او همشایي په دې هیواد کې د سفر په محل د تروریستي برید یا تښتونه ښکار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خطرناک بللی او لخپل وګړو غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړي توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوې تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطره خوندي نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړې چې بهرني وګړي په ځانګړي توګه د غیر دولتي موسسو کارکونکو هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو لامل د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. د خبرداري په داسې حال کې دی چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بیغورۍ تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قیمم مرموز که واقعا قسمت افراد
توزیع ملکی وګړي د هرې دسیسی لمخه چوي په پټه او مرموز ډول وشل کیږي. دا کچه په جوزجان ولایت کې د تیر په پرتله زیاته شوې ده. زموږ ځوانان په بیلا بیلو پلمو له کورونو باسي او وژني بیا وروسته کورنیو ته وایي چې ګواکې دښمنه یې لرلې.
د استرالیا حکومت د بیان په یوه برخه کې راغلی چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرنیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو روغتیایي کادرونو او د بشري مرستو د کارکونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه، کافي، رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوځي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلې نظرونه لري. پوزی کارپو اسد الله ندیم آزادی رادیو ته ویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینی هیوادونه له ډلې استرالیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډیره لامل سیاسي او فرهنګي دی. دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید په لاس ورشي او پیاوړي شي.
خو احمد خان اندړ وایي
که چیرې حکومت د دغه پیښو مخونه نیسی دا به په دې معنی چې په دې کې د ځینو کړیو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ زیاتې کړي او دغه وسنی وضعیت لا هم ګډوډ کی دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډیره کی.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپلو وګړو ته خبرداری ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یادې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدره توکو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تل په دې اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعاوې کړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په سطح د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان اړولی سي په خپله شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدی. احمدی صاحب، روزو دي ده چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه دغه هغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې. خو ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې د چاپ ژوند باندې د چاپ شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې دا په ډېرې سیمو کې دود ګرځېدلی دی او فرهنګ رواج شوی ده چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو. او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستې دي او ټولنیزې رسنۍ کاري شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډېره غټه موضوع ده. تر ډېره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړه ونه کړي. دا به تر ډېره دوام کوي. تر ډېره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آګاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي. غږېږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږېږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه د یو چا شخصي ژوند باندې څه وغږېږو.
بله، د هلارو ته وروسته راځو. اوس به تاسو له خپلو تجربو راته ووایه، خواوشا دوستان وینې ګورئ، دا علت څه کېدلی سي چې یو نفر خپل ژوند پرېږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پرېږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونې، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځایه چې تاسو دې موضوع ته متوجه شوي یاستئ، علت څه کېدلی سي؟
ولای علتونه کوم مختلف علتونه لري په ټولنه کې. یو لوی علت دا ده چې خپل د کورنوي لوخه په خپل ماشومانو باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سې دي. په کومه ټولنه کې چې 50 کاله شپېته کاله جنگ تیر شوی وي، ناتمن یو ورځني موضوعات به دا وي، یو د پیتاوي موضوع به دا وي، دغه یو مجلس موضوع به دا وي، یا په یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې به موضوع دا وي چې مثلا چا باندې خبرې وشي او چا په ژوند باندې خبرې وشي. نو دا شیان سته. بیکاري د خلک چې کله بیکار اوسي، ناتمن به د یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نشي. هر ورځ یو نوی شی زده نه شي، هر ورځ ماشومان ته یو نوی شی ورزده نه کړو. د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبتو بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډېره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې به داسې انتقاد کوسي اصلا موږ دغې سره لیدلی هم نه وي یا هغه پېژنم. نو زه اکثره وخت کې داسې خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو له لارې نه اصلا کې هغه کس دوی لیدلی نه وي یا ورسره ملګری نه وي، شناخته یې نه وي، یو بل څوک وي، خو د هغه په اړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کېږي چې دا حق باید یو څوک چاته ونه کړي چې یو چا باندې خبرې وسي. نو دغسې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیایي او یو څوک د چا شخصي عالم ته داخلیږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب واوسي دا نور ورځې پاک له باندې خبرې کېږي. څه فکر کوئ که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چا ته ارزښت ورنه کړل شي چې هغه راځي نن ورځ په یوه پسې سبا په بل پسې خبرې کوي یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري، دغه ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولی شي؟
اغلې فرشتې، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو. بوختیاوې مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی سي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړو، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره شرم کار وبالو. هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو، خپلې کورنۍ ته متوجه واوسو. تر ټولو غوره لارې همدغه ده چې اول هغه خپله کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو. نو تر دې جایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه هم برابرېږي. دا چې لزانه دغه اصلاح شروع کړو، هغه یوه کیسه ده چې کوم سړی د شپې د تهجد لمونځ ته هغه پاڅېدلی و، دا نور کسان ویده و، ملګري ویده و، د الله پاک ویلی چې زه ګوره ستا عبادت کوم او دا نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار است، د لمونځ کوونکي ته ویلی چې کاکا ته خپل عبادت کوه، نو زموږ شیطاني بولي ورته کوي. هدف دلته دا ده چې د خپلو چارو ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، نو د بل چا په کارو کې کار ولرو. نو کله چې خپل لومړیتوبونه وپېژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې هوارېږي.
ستو کسانو مسؤلیت هم کله راته واضح کې ډېر بخې هغه چاته چې خبرې کېږي،
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي. اول خو ښه دا ده چې ارزښت ورنکړل شي، صحیح ده چې پرته له خفګانه بله ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به اوس همدغه وایي چې دا موږ پسې ولې خبرې کېږي. تر ټولو غوره ښه لاره یې دا ده چې که چېرته خبرې هم کېږي او مخنیوی نه کېږي نو هغه چا پسې خبرې کېږي هغه باید دې ته ارزښت ورنکړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنکړل شي. په دې باید انسان هم غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده، که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات به یو لنډ مهال لپاره وي پی. خو که هغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې داسې توهینامیزې خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې په خپله دا د ځای په خلکو کار ده، د مثبتو خلکو کار نه ده یا داسې پرمختللو خلکو کار نه ده چې مثلا په ټولنه کې یو چا پسې خبرې کېږي او یا پرته له دې نه چې یو چا کې څه وي په ده باندې انتقاد کېږي. د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډېر زیات فرق ده. که چېرته په چا باندې انتقاد کېږي یا په ټولنه کې مثلا داسې یو رواج وي یا دودونه وي یا داسې یو شی وي چې هغه خلکو ته ګناه ښکاره کېږي، هغه په دې ډول باندې نه کېږي چې هغه په فردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نیوکه وسي چې یو څوک ته دا کار کوي دا کار ښه نه ده. ښه دا ده چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبرې وسي، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقاد لاندې ونیول شي او د هغه شخصي ژوند ته داخل شو، شخصي عالم ته داخل شو. ښه دا ده چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموم کې بحثونه وسي، که هغه د راډیوګانو له لارې وي، که د ټولنیزو رسنیو له لارې وي، یا مثلا مکتب کې وي، مدرسه کې وي، نورو ژو کې وي. نو تر ټولو غوره لاره بیا دا ده چې مثلا که موږ نیوکه کوو، انتقام کوو، په عمومي ډول باندې وغږېږو چې دا د ټولنې د خلکو لپاره هم ګټور دي، که مداخله مې صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، قانوني مداخله کوي څوک موږ په یو چا په شخصي ژوند باندې لګېږو او مستقیما تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي، دا به انسان چې مستقیما یو چا ته یو څه وایي هغه هم په دې باندې ښه نه ښکاري کې مناسبه نه ده.
یا خو داسې چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړ وي د چا په ژوند کې چې مداخله کېږي. بله موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کېږي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالی په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټولو مسایلو کې مداخله کېږي چې دا د یو چا شخصي سلیقه ده په دې اکل راتوای څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا
د افغانستان موضوعات او توګه در په افغانستان کې خو خپل ډیر زیات ستونزې دي هغه خلک مثلا سرغه وظیفه لري امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې د کارونو تر سره کوي په خپل زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ په دې اصلاح په مخ باندې کوم کار کوو اول باید خپل پوهه ولري ډیر زیات ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي په کلتوري مسایلو باندې خبر وي افغانانو له دودونو نه خبر وي نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي په داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سړي کوي دا د قانون خلاف هم ده خپله د شرایط خلاف هم ده چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او ته خپل نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي په خپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي نو دا تطبیقېږي نو په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي نو ښه دا ده چې یو ریزانو نه پوی کوو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راغلي او خلک بد نه ترې وړي تګلاره ورسي چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني نو ټول خلار به هم دا زما په نظر سره
بله په ځوانانو باندې فشار راوستل په خلکو باندې فشار راوستل د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته ور بخي په خپل خپل کول غواړي ځینې پوهانو وایي درې خبرې باید تهیر کړو یا ورڅخه بیخي تیر شو خلکو ویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل دغه شیان دي چې دوی ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي که تر هر شعار لاندې وي ځوانانو حقوق وي د پیغلو حقوق وي په هر برخه کې چې وي دي ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي
اتمان تاسو افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنه کودل سي په خپل خواره په خپل الوځلو یو څه دوی برابر کړی وي بیا یو ډول دوی ته ویل کیږي چې قانون دا رقم نه ده باید دا رقم ووسی د دې ځوانانو وضعیت د دې خلکو وضعیت په افغانستان کې تاسو څه ډول ارزوي یعنی که چیرې تاسو هلته وي دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی تاسو عکس العمل به څه وایي
که تاسو په یو څو وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي دغه سری خولۍ چې اپ سره کولی دغه ټولېدلې چې دا نه دي شي په باندې خل داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي جنجالونه هم رامنځته کوي خفګانونه هم رامنځته کوي دا نه یوازې مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي په خلکو باندې فشارونه راځي ځوانان یو ډول شکنجه کیږي او ځوانان سره کدا ډول چلندونه کیږي په نورو برخو کې په نورو مسایلو کې نغتمن دي مجبوریږي یو طرف ته لاړ شي او ټیک ته ځان ته ورکوي هدي عقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي ځوانان دې ته مجبوري شي نورو هیوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کیږي دا بیا څو پرچا سره نه مني او نور ټولنه کې نور ستونزې هم رامنځته کوي دا ډېر د افغان خبر هم ده مثلا یو څو وړاندې رسنیو ما واورېدل په یو هفته کې تقریبا لاویا زر زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هیواد له باندې ووځي نه هڅه من د ډول مسایل رامنځته شوي ټولنه کې باندې ځینې خلک تنګیږي ځینې خلک تر نور ستونزې پیدا کیږي نو کلتوري مسایل شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول نو دا څه دي چې د ځوانانو پر راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي نو دا د حل لار نه ده په هر څه لپاره یو چوکاټ شته هر څه لپاره یو قانون وي موږ په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري درناوی ولري او هر څه په حکومت مسؤلیت سره ادا شي یا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کیږي او څوک له خپل هېواده تېښتو ته نه مجبورېږي نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي که په قانون وي که تر بر شعار لاندې کوم شی وي ټولو نزاکتونو کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هرې ژبې درناوی وسي چې دا زموږ د ټولو په خیر ده
کله چې نورو مملکتو ته ګورو نو د هر چا حق معلوم دی هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي هغه که په یو کورنۍ کې که په ټولنه کې که د حکومتونو په سطحه وي د هر چا ځای د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا چې خپل هېواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي. مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کېږئ؟
خپل هېواد کې مې زیات پاتې سلو، نور نړۍ مې ولیدله، نور هېوادونه مې ولیدله، که سره پرتله کوي خو هغه خو د پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ څوک په چا باندې کار نه لري. تا څه رقم کالی اغوستی دي، څه رقم ویفتان سټایل جوړ کړی دی، یا د ږیره شته یا نشته، دا موضوع دلته نه ده مطرح په نورو هېوادونو کې. خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کېږي، ځکه شل کاله وړاندې 25 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي. نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي، او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تېرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي چې څه وسو یا څه پېښ شو. نو که بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپله زړه تګلار باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او د خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه واټنونه باید نور ایجاد نه شي، او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري. افغانان هم د دې حق لري چې په ارام چېرته واوسي، او په ارام ډول باندې فکر وکړي، په ارام ډول باندې زده کړې وکړي، په ارام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې را نه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره ارام ژوند ولري، او دې ته مجبوره نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې ووځي.
بله، په آخر کې راځو د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هېواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سره راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده. د هیچا حق باید تر پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو او بانډو کې، هغلته دروازه وټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک نه ننوځي. نو شخصي ژوند هم دغسې داسې د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله نسی، شخصي حریم ته داخل نسی، او یو چا سپکاوی باید ونه سی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي، او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسېږي، د هغه لپاره مټې بډوهونه نه دي، د لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان هغه حقونه د وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درنو دوستانو، داوا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبرې وشولې. او لمون سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي، تربیحي چارې پرځای کې چیاست علم مال او ملګری.
محبت اول افسانہ پانا سارا ہے، آخر کی ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
I'm going.